The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه روان دي. نن د ګل ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته، په کابل کې اونۍ مېو، دلته په واشنگټن ډی سي کې د سحر 10 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکې زم نو شیروان کلندر
او زه مجاهد جواد.
یو ځل مو بیا په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
په هندوستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې د دې کال په جنوري کې د پټان کوټ په هوایي اډې باندې لبرید سره په تړاو د اوږدو څېړنو وروسته د جیش محمد ډله او د هغې مشر مسعود اظهر مسؤول ګڼلی. هند غوښتي چې پاکستان کې میشت د دغې ترهګرۍ ډلې مشران مولانا مسعود اظهر او د هغه ورور دی دوی ته وسپارل شي.
او د شګردی چې په هر شکل کې دا یا په هر یو روخ کې دا داغي خلاف په یو کوالي سره او په یو قسم له پر زور سره داغي خلاف او اکشن اخیستل ضروری دي.
او د پاکستان ابتاباد خار کې دال کې د مشهر بن لادن د وجنې پیښې پاړه د کمیشن مشر جاوید اقبال حکومت نه غوښتنه کړې د پلټنو تفصیل دی ولست ښکار کړی شي. د سینټ داخله وزارت کمیټې په وړاندې نوموړي دا هم ویلي دي وفاقی او صوبائی حکومتونه د لادرک خلکو په معاملے کې مرسته نه کوي.
ذمہ داروں کا ذمہ داری کا مکمل تعین ہے کون کس مرحلے پر ذمہ دار تھا، کون کس مرحلے پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا.
او د افغانستان حکومت وای په روان 2018 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا په تیرو 14 کلونو کې هیواد ته د بیرته راستانه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره ده.
او غوښه د خبرونو تفصیل ده.
په هندوستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې د دې کال په جنوري کې د پټان کوټ په هوایي اډې باندې لبرید سره په تړاو د جیش محمد ډله او د هغې مشر مسعود اظهر ګرم ګڼلې دي. په هند کې د ملي پلټنو ادارې ویلي چې په یاد پوځي مرکز باندې 4 واړه بریدګر پاکستانیان وو او د دغه برید تنظیم خپله مسعود اظهر کړی و. د هندوستان یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز خبري رسانې ته ویلي چې پاکستان باید مسعود اظهر ونیسي او هند ته وسپاري. پاکستان د دغو څرګندونو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
او د پاکستان ابتاباد خار کې د القیدا مشر اسامه بن لادن وژنې په اړه د کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې د کمیشن رپورټ عامو خلکو ته وړاندې کړي. د سینټ داخله وزارت کمیټې په وړاندې نوموړي ویلي دي د کمیشن رپورټ کې د هغه ټولو ذمهوارو ادارو او خلکو تعین شوی دی چې پیښې سره تعلق پاتې شوی. د یادونې وړ ده د امریکا خصوصي ځواکونو په کاروایۍ کې د بن لادن وژنې په اړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورټ 3 کاله وړاندې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. اخوا بیا پخوانی جسټس جاوید اقبال څوک چې ملکي د جبري لادرک خلکو کمیشن مشر هم دی د سینټ کمیټې ته ویلي دي کمیشن تر اوسه 2,614 لادرک تنانو لټون کړی او د 0 نورو کیسونو په اړه پلټنې روانې دي. خو نوموړي ویلي مرکزی او صوبایي حکومتونو ورسره په دې لړ کې مرستې نه کوي. او اخوا بیا خیبر پختونخوا بلوچستان کې د پولیو 3 ورځې مهم شروع شوې دي. تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریاله نبیله مشتال راکوي.
ایمرجنسی آپریشن سینٹر ٹیکنیکل فوکل پرسن ڈاکٹر امتیاز علی شاہ پولیو مہم پا حق لا ڈیوا ریڈیو تا دعوائی
دا کمپین دا دیکھا لاخری کمپین دے پا ٹول صبح کی بکی گی ہر ماشوم تا بدا رسی دو کوشش کاؤ ٹوٹل زمانگا ٹارگٹ چی دے نو آغا شپک 500 لکا ماشومان دی پنځو کال نکم چې چاته به موږ ساس کیا چې په دې کمپین کې په خبر کې بدا مهم 5 ورځې چلی کی او دغه شانتی د ټانک او بنو کې شپږ یونین کونسل او ټانک یو لس یونین کونسل کې بدا مهم 5 ورځې چلی کی نو ټول خیبر پختونخوا کې دا مهم د لري روز مهم دی.
ډاکټر امتیاز علی شاه زیاتوي چې د مهم کې په خبر مردان چارسدا او سوا بیتبا زیات توجه اور کول کیږي زکات چې په دغه سیمو کې نه یوازې 5 کال نه کم عمر ماشومان او شمیره سیوا ده بلکې دغلط انکاری مور پلار هم مخی ترازی. روان کال پاکستان کې 19 ماشومان د پولیو مرض ښکار شوی دی چې دې کې 8 د خیبر پختونخوا نه دي. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د بشر د حقونو یو ډله وایي چې په هندوستان کې مشکوک زندانیان په زندان کې تر مرګه شکنجه کیږي. د بشر د حقونو د څار ډلې نن په یو راپور کې ویلي دي چې د 2010 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د هند په زندانونو کې 591 کسان مړه شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي دي چې پولیس د مشکوکو کسانو په نیولو او پلټنو کې خلک سخت شکنجه کوي او بیا مسؤولو کسانو ته هیڅ هم نه ویل کیږي.
عرب هیواد اردن کې چارواکي وایي هغه سیلګری یې پرې خودي کوم چې پرون د دغه هیواد په کیرک خار کې د 12مې صدې د عیسایانو په پخوانی کلا د برید وروسته پولیس خپل حفاظت کې اخستو. پولیس چارواکو له خولې نامعلومو وسلوالو په کلا دننه ډزې کړې وې چې له عملې سوار لستنان مړو دوی شنور جوبل شوي چې پکې سیلګری او پولیس هم په هدف شوي. خو د پیښې ذمواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې نه پې چارواکو څه خبره کړې.
د افغانستان حکومت وایي په روان 2014 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا په تیرو 14 کلونو کې هیواد ته د بیرته راستانه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره ده. اخوا د یاغیانو په ولکه کې د سوریې له الیپو یا حلب څخه د ملکي وګړو د وستلو لړۍ لا روانه ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې په وروستي ځل له ملکي کسانو څخه 40 بسونه د الیپو له ختیځ څخه وتلي دي، خو تر اوسه هم په زرګونو کسان د الیپو په ختیځو سیمو کې لا پاتې دي. یادې سیمې په 2012 میلادي کال کې یاغیانو تر خپل ولکې لاندې راوستي وي. نور حال زموږ د همکار کلیم افضل په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو بشری مرستو لپاره صلاحکار جین ایچ لین ټویټر د لارې په حلب خار کې د راګیرو عامو خلکو لپاره د بسونو سوځولو د پیښې سخت غندنه کړې او وی ویل د غفلت دکو وسلوالو فوا او کفریا علاقونه د عامو خلکو راوتو لپاره بسونو سوځولي او دې له وجې په شام کې د ګیرو خلکو د وتو او امدادي کارونو ته ډېر زیان رسېدلی. نوموړي د القاعدې سره تابع لرونکي ډلې د دې ذمواره ګرځولي. د شام په جنگ ځپلو سیمو کې د یو تړون د لارې د عام ولس په حفاظت سره د راوتو عمل یو ځل بیا په داسې حال ودرېدلې چې د جمی موسم او بیا سخت یخنۍ له وجې عام خلک د مشکلاتو سره مخ شوي. د میډیا راپورونو تر مخه په ځینو ځایونو کې درجه حرارت منفی ته رسیدلې او د عامو خلکو سره خپل ځانونه ګرم ساتلو لپاره یوازې د خپلو جامو کم بل انتظام هم نشته. د بسونو د سوځولو پیښه په هغه وخت را مخې ته شوه چې کله د یاغیانو سره د یو تړون د لارې فوا او کفریا سیمونه د شیعه مسلک اوسیدونکو هم خوندي سیمو ته تلو لپاره تیار وو.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
یو روسی آی ایل 13 الوتکې د سربیا په شمالي برخو کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت په یوې خبرې شوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دغې الوتکه کې 9 تنه سپاره وو چې ټول ژوندي پاتې دي، خو په پیښه کې 14 کسان سخت ژوبل شوي دي. الوتکه له پیښې سره 3 شوې ده او د پیښې دلیل خراب هوا ښودل شوی.
میامار به د آسیان غونډه کې د هیواد غربي سیمه راخین ریاست کې روان انساني بحران په اړه ګډونوال خبروي. دغه غونډه کې به د آسیان تنظیم خارجه وزیران ګډون کوي. غونډه به په داسې وخت کېږي چې د بشري حقونو یوې ډلې امنیسټي انټرنیشنل خپل رپورټ کې ویلي دي سرکاري پوسټ په راکین کې مسلمانان وژني او پرې جنسي تشدد هم کوي او د دغه تشدد له وجې یو لوی شمېر خلک مسلمانان بنگلاديش ته تختیدلی، خو هلته هم حکومت نه پریږدي.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو بل پاڼه دا ده چې نن د دوشنبې یا ګل په ورځ به د میلیاردر ډونالد ترامپ بریا د انتخاباتي ادارې لخوا په رسمي توګه د امریکا د 45 ولسمشر په توګه تایید شي. امریکایان د نومبر میاشتې له لومړیو څخه په دې پوهیږي چې ترامپ به د جنوري په 16 نیټه په سپینه ماڼۍ کې خپل کار پیل کړي. که څه هم د ترامپ انتخاباتي سیالي هیلری کلینټن له ترامپ څخه په پاپولر ووټ یا د ټول هیواد په کچه رایو کې 2.9 میلیونه زیاتې رای ترلاسه کړې وي، خو ترامپ د ایالت په ایالت سیالیو یا الیکټرال کالج ووټ کې له هغې ګټلې وه.
د امریکا او چین ترمنځ د اوبو ډرون په راپورته شوی لانجه لا روانه ده. پینټاګان وایي د اوبو دغه ډرون د فلیپاین سره سمندر کې د معمول مطابق ساينسي تحقیق کوو، خو چین بیا وایي دغه ډرون یې د خپلې برخې سویلي سمندر کې نیولې. خو زیاتوي امریکا اوس دغه موضوع په غیر ضروري توګه روچتوي او ډېر ضربې ورپریږدي، خو چین تر اوسه دغه ډرون نه دی پریښی او پینټاګان وایي چین دا نه دی ویلي تر کله پورې به د امریکایي سمندري بیړۍ ته ورسي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ ټی وی ته غوښیاست. خبرونه مو اوریدل او د خبرونې لومړی راپور دا دی چې په هندوستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې د دې کال په جنوري کې د پټانکوټ په هوایي اډې باندې له بریز سره په تړاو د اوږدو څېړنو او پلټنو وروسته د جیش محمد ډله او د هغې مشر مسعود اظهر مسؤول ګڼلې. هند غوښته چې پاکستان کې میشت د دغه ترهګر ډلې مشان مولانا مسعود اظهر او د هغه ورور دی ونیسی او بیا دی دوی ته وسپارل شي. بشپړ راپور اورنګزیب خان درکوي.
د هند پلټنو کمی ادارې یا این آی اے د جنوري په میاشت شوې د برید تحقیقات تکمیل ته رسولو پس دلته موجود کلدم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر باندې دا تور لګولې دی برید منصوبه دوی جوړه کړې وه او دا یې ویلې دی برید مقصد هند پر ضد جنگ وو. د برید کې د هندي هوایي پوز اوه تنان وژل شوي وو او برید کوونکي څلور تنان هم وژل شوي وو. د هند پلټنو کمی ادارې برید کې ککړ مولانا مسعود اظهر ته هند ته حواله کولو غوښتنه هم پاکستان نه کړې ده. د برید سمدستي پس پاکستان او هند تعلقاتو کې تریخوالی راغلی وو. وروستو هند واک لاندې کشمیر اوړي کې هندي پوز په مرکز برید نه پس دا نور هم زیات شوي وو او دې پس هند پاکستان کې د سرجیکل سټرایک دعوه هم کړې وه. هند پټان کوټ برید نه پس پاکستان کې مولانا مسعود اظهر خلاف ایف آئی آر درج کولو خبره حکومت کړې وه او پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله دا ویلي وو مولانا مسعود اظهر یې نیولی دی خو چرته یې ساتلی دی په دې حق لا تر اوسه معلومات نشته. یو داسې ترهګر چې بل یو هیواد کې د ترهګرۍ یو شمېر پیښو پلان یې جوړ کړی وي د هغې پر ضد یو ایف آئی آر درج کول پوره دي. په دې حق لا پخوانی سفارتکار امیر عثمان وایي
سرګی چې کوم دی غبره کې دي لیکن دا چې پاکستان کدا سکړی چې دا سه ویلی دي نو دا خکړی دي چې پای کار کټ شوی دی او نیسلې دي نو غږه
پاکستان کې اکثر لکه لدم تنظیمونو مرکزونه پنجاب صوبه کې دي خپل ته دوی خلاف سکاره وینه کوي او د تنظیمونو په حق له مرکزی حکومت نرم سلوک په حق له ترخګره پر ضد جوړ شوی کمی تګلارې باندې هم اوسګوته پورته کوي. سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي تر کومه هر یو ترخګر تنظیم پر ضد کاروای نه وی شوی خصوصي توګه کوم چې پنجاب کې موجود دي ترخګری به ختم نه شي
او د شهرګردي چې په هر شکل کې دا یا په هر یو روخ کې دا یا په هر صوبه کې دا یا په هر علاقه کې دا غي خلاف په یو کوالي سره او په یو قسم له پر زور سره دا غي خلاف او اکشن اخیستل ضروری دي. لکه د پنجاب خصوصا به د سویلی پنجاب تاسو ذکر وکړو نو په دغه کې دا شبکې شته دي چې هغه په فور شډول کې هم شامل دي او دا غي نه علاوه په غوي باندې پابندي هم ده. لیکن د دې باوجود په پنجاب کې چې کوم اپریشنونه کیږي نو آلتا چې کوم ټارګټینګ یا کومبینګ اپریشن دی هغه څلور اپریشنونو پس یو نیوکه کیږي او په خیبر پختونخوا کې چې یو اپریشن کیږي هغه پس څلور نیوکه کیږي. نو مطلب دا دی چې په اپریشنونو کې یا د هغه په استخباراتي عمل کې یا د هغه په باندې کوم چې عملیات دوی کوي په هغه کې یا بل سو داسې سو تحفظات دی یا داسې قسمه سبندونه دي چې دا غي د وژنې عدالت پورا پورا عمل نکيږي.
جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر باندې کال 2001 هند پارلیمان باندې بریټ تور هم دي. د غشن پاکستان کې موجود جماعت دا و مشر حافظ سعید باندې هند ممبئی ښار کې کال 2003 د ترهګرې په خطور هم لګي خو دوی هم پاکستان کې آزاد ژوند کوي. هند تر څنګ تیررز د بنگلاديش کورینو چارو وزیر اسد الزمان هم دا خبره کړې و پاکستان ترهګر پالی او دا ترهګر مرسته کوي ځکه دا نړۍ نه پیلول بکار دي. په پاکستان د غشن تورونه غونډي هواد افغانستان مشر اشرف غنی هم نږدې روزو کې لګولی وو کچره پاکستان د طالبانو ملاتړ پریک دي نو یو میاش کې دوی ختمې دي شي. د غشن خبره امریکا هم کوي چې پاکستان ترهګر حقانی شبکې ته د خپل ځمکې استعمال اجازه نورو هوادونو خلاف ورکړي دي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د امریکا غږ دیو ریډیو تا پدې پتا لیک راولې گئی وایس اف امریکا پښتو دیو ریډیو 330 انډیپندنس اوینیو واشنگټن ڈی سی 20237 یو ایس اے.
رنو اردن کو پر رپورٹ مور دل چھ ہندوستان کی طرح کری زد اداری د دے کال پہ جنوری کے دا پٹان کوٹ پہ ہوئی اڈے باندھے لبری سر پہ تھڑاؤ د جیش محمد ڈلا مسئول گنلے ہمدارنگ ہند گختی چھ پاکستان کی میش د دغه طرح گر ڈلے مشران مولانا مسعود اظہر او دہاغ ارور دے دوی ته وسپارل شي. د هند دغه غوښتنې په اړه د پاکستان ستونزه څه ده؟ ولې پاکستان نشي کولای د ترهګرو دغه مشران هندوستان ته وسپاري؟ په دې اړه زموږ همکار نوشیروان قلندر په تیره خبرونه کې د ډیوی له څېړنکار پیر زبیر شاه سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
موږ ته چې سرکار یو مکه یو اپرچون دی یو طریقه ده، هغه دا دی چې کوم هغه ترهګر هغه ګروپونه کوم په پاکستان نه بهر په افغانستان یا په هند کې کاروان کې لګیا دی، هغه باندې پاکستان اوسه پورې لاس نه اچولې، او اک هغه طرح ګر چې کوم وای چې پاکستان کې دنه عملیات کوي، اسپیشلی پنجاب کې دنه عملیات کوي یا پنجاب ته خطر ده، نو هغه په خلاف دوی عملیات کړی دي، هغه نقصان نه رسولې، خدا دې چې پاکستان چې کومه خاوره ده هغه نه بار کړی دي. نو جیش محمد سنگھ تاسو چې رپورټونه راغلی وو چې دا مسعود اظہر نیولې دی، دا چې اول جنوري کې چې کله دا پټان کوټ حمله وشوه، واغ نه پس بیا تردید وشو، هغه اوس هم آزاد ګرځي، او دې صرف دې نه دا رور دی چې کوم اوس په دیا کې نامزد شوی دی، ورسره ورسره لشکر طیبه یو بل تنظیم دی، هغه مشر حافظ سعید هغه هم جلسې کې لګیا دی. نو او نو چې کله پورې دا مکه پاکستان دی پالیسی دی خو او بد تر هرګر چې کوم تفریق ته هغه یو حصہ ده، چې کله پورې هغه پالیسی وی نو هغه پورې به دوی په خلاف دا خط تر هرګر دی، ولې چې دوی په هند کې یا په افغانستان کې تر هرګر کوي، دوی په خلاف معنی د خیال چې دا صرف اکشن اخیستل کیږي، ورسره دام دی چې په پنجاب کې مختلف سیاسي وجوهات دي، او سیاسی وجوہات دام دی چې التا اپریشن حکومت نه غواړي، ولې چې اپریشن مو فوج کوي، او فوج او د پنجاب حکومت منځ کې ټینشن روان دی، موږ چې کوم وینو هغه ورسره ورسره دا سم دی چې په پنجاب کې سیاسي اتحادونه شکری دي پارٹیانو په شکل کې دا ګروپونه التا ملوث دي، نو دی په خلاف التا ګران دی چې کاروایی حکومت وکړي، او نه کېږي، نو هغه وجه نه دوی آزاد دی چې ترهګرۍ کوي، او منګولی دل اوس دوی هم کنفرم کړ چې پټان کوټ کې دا ټول پاکستانیانو چې کوم دا سلور کسان دي، دا چې کوم ورور دی مسعود اظہر په خپل او دوه کسان نور، نو دا وجه ده چې دوی په خلاف اوس پورې موږ داسې صحیح اکشنونه لیدو.
سیدا دغه پنجاب حکومت او دغه شان د پاکستان فوج او مرکزی حکومت مو چیره د کوم بنګ عملیاتو په نوم باندې اپریشن چې کوم دی د پنجاب ډلو په ضد باندې هم روان دي، نو تاسو په فکر باندې دغه اسې خبره خکاری او کنه موثره کاروایی دی نشي کولی، دغه ډلې مضبوطی دي او کنه حکومت چې کوم دی هغه غواړي نه چې دا ډلې ختم کړي؟
ناول پر سر خو مونږ سم اندازه دا چې حکومت هغه سیاسي ویل نشته ورسره، نه غواړي چې وکړي شي، ولې چې دا تر هغه استعمالي لګیا دي، او دوی هغه سيزونه چې کوم پاکستان ښکار نه شي کولای دا تر هغه ورته کې لګیا دي په هند کې او په افغانستان کې، او دې نه علاوه ما څنګه وویل چې پنجاب غټه صوبه ده، پنجاب کې دا خلک فرض کړه دلته خانه جنگی بم کیږي، ولې چې فرض کړه دې ګروپونو باندې صحیح تور باندې لاس واچولې شو، وایي چې دا عام خلک نه دي، دوی په حکومتونو کې دي، دوی په فوج کې دي، دوی په مختلف نو هغوی په خلاف اکشن ګران هم دی، خو دا دی چې اصلي وجه دا ماته دا ښکاري چې سیاسي او ویلې شته نه ادروایز دا وې نو په کار کې دوی چې کومه مدرسې دي په باولپور کې او د ښکارا ګرځي راګرځي د باندې لاس ورچې دي او پیش کې عدالتونو ته د نه مخ کې هم په د باندې کې سونه دي، او د مونږ لیدل چې د سنگر اخلاص کړي او چې کله د طالبان حکومت په افغانستان کې چې کله پورې پاکستان د سینې بدل کړي، معنی د خیال ته دې خلاف داسې خاص اکشن پاکستان واخلي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اوردونکو تاسو باندې په امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان مرکزی داخله وزارت چې په سینټ کې کومه کمیټه را د هغه غونډه شوې را دوه موضوعات پکې د باسلاند راغلي دي. یو خدا چې د کم افتابات خار کې د القاعده مشر بن لادن وجل شي او داغه پړه باندې پاکستان کم کمیشن جوړ کړو د جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشوره کې. هغه ورته وړاندې شوی او ویلي دي چې درې کال وړاندې رپورټ جمع کړي باید چې حکومت دغه اوس عام خلکو ته ښکاره کړي. دویمه موضوع پکې د لادرک خلکو په حواله سره موضوع چړل شوی را دغه کمیشن مشر هم جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دی او جاوید اقبال وایي چې مرکزی او صوبایي حکومتونه ورسره د لادرک خلکو را معلومولو کې مرسته نه کوي. نور تفصیل پی دا ڈیو ریڈیو خبریال پیر ولایت شارہ کوي.
جسٹس جاوید اقبال نن د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټه ته په جبري توګه بې درکه خلکو په اړه د کمیشن د کارکردګي حال احوال تیرولو په محل د ابتابات کمیشن رپورت معامله هم راپورته کړی دا او د حکومت نه دغه رپورت ام کولو غوښتنه کړی دا. د غونډي وروسته میډیا سره خبرو کې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویل چې حکومت د ابتابات کمیشن رپورت د پامه غورځولې دي او دا چې د کمیشن لخوا حکومت ته په دې حق له ورکړل شوی تجاویز ته هم په سنجیدګۍ سره نه کتلې کیږي.
ذمہ داری کا مکمل تعین ہے کون کس مرحلے پر ذمہ دار تھا, کون کس مرحلے پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا. میری چھوٹی بیٹی ہمیشہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ ایک بات بتا دیں کہ وہاں اسامہ تھا یا نہیں, تو میں نے کہا بیٹی اگر یہ بتا دوں تو باقی رہ کیا جائے گا.
دی وای چی په دغه رپورت کې د اسامه بن لادن پاکستان کې د موجودګۍ زموار په نخښه کړی شوی دی چې د چا څومره زمواري جوړې ده او څوک دغه زمواري تر سره کولو کې ناکام شوی دی. جسټس جاوید اقبال ویل چې زما لور هم اکثر زمانه دا تپوس کوي چې اسامه بن لادن په ابتابات کې موجود او کنه, او زه ورته په جواب کې دا ویم چې دا خبره لا فلال زه هیچ چاته نشم کولی او که چېرې دا مې وویل نو بیا پکې پاتې سي دي. کال 2011 کې په ایبټ آباد کې د امریکني هوایي ځواکونو عملیاتو کې د اسامه بن لادن وجنې وروستو د هغه وخت د پیپلز ګوند حکومت د اسامه موجودګۍ اسباب را معلومولو لپاره دغه کمیشن جوړ کړی و. خو د تیر پیپلز ګوند حکومت او بیا اوس موجوده واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دغه کمیشن رپورټ عام کولو نه ډډه کوي. جسټس ریټایرډ جاوید اقبال چې په ملک کې د بې درکه تنانو د لټون لپاره جوړ د حکومتي کمیشن مشروالي هم کوي او د نن د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې پړوند ویلي دي چې د دوی کمیشن تر اوسه پورې 2648 بې درکه تنانو لټون کړی دی او دا چې اوس هم د کمیشن پړوند د زورو نه زیات داسې تنانو قضیې پرتی دي کوم چې په جبري توګه بې درکه کړي شوي دی او په دې کې د 645 تنانو تعلق د خیبر پختونخوا او د 690 تنانو تعلق د بلوچستان ایالت سره دی. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې جاوید اقبال د خلکو په جبري توګه بې درکه کېدلو په واقعیاتو کې د فوزي استخباراتي ادارو د ککړتیا پخلی کولو نه انکار وکړو. خود په دغه واقعیاتو کې ککړ عناصرو په ضد د کاروای اعظم سرګند کړ.
لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں دوبارہ کہ خواہ کوئی بھی ہو, جتنا بڑا سے بڑا افسر کسی بھی محکمے کا, کسی بھی ادارے کا ہو, اگر وہ رسپانسیبل ہے تو آپ یقین کریں نہ صرف اس کی ذمہ داری کا تعین ہوگا پر اس کے خلاف ایکشن بھی میں ریکمینڈ کروں.
دی وای چې د خلکو په زور اوچتولو کې کم تن یا ادارې ککړتیا ثابتېږي نو د دوی کمیشن به حکومت ته دغه خلکو خلاف د کاروایۍ کولو سفارش کوي. خو په دغه غونډه کې ناست د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټې غړي او د بلوچستان نیشنل پارټي سینیټر جانزیب جمالدینی د جسټس جاوید اقبال دغه دعوی ردوي او دې تور لګوي چې د حکومتي کمیشن مشر د بې درکه تنانو د شمیرو او بازیابۍ په حق له غلط بیانونو کار اخلي.
عالمی اداروں سے پوچھیں, یو این او سے پوچھیں, کسی اور سے پوچھیں, تمام دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا ہزاروں لوگ غائب کیے جا چکے تھے. جاوید اقبال صاحب کی جو ہے کمیشن نے میرے خیال میں 5 بندے بھی برآمد نہیں کیے.
دی وای چې د بشری حقوقو تنظیمونه ملل متحد او نړیوالې ادارې بلوچستان کې د بې درک خلکو شمیرې په زرګونو کې خایي. خو د جانزیب جمال دینی په وینا د جاوید اقبال کمیشن په دغو کې 15 تنان هم ندی را معلومه کړي. واضح دی وی چې د بشری حقوقو تنظیمونه د خلکو په جبري توګه بې درک کېدلو په واقعیاتو کې فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي اوچتوي، او د پاکستان سترې محکمې هم بلوچستان امن او امان کیس فیصله کې په دغه ایالت کې د خلکو جبري بې درک کېدلو واقعیاتو ذمہ اور امنیتی ادارے گرزولی دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو دا امریکہ غږ پښتو ڈیوا خبرونه اورئ.
ترنو اردن کو د پاکستان په بټ آباد کې د اسامه بن لادن پر ضد امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شویو پوځي عملیاتو دا د 3 کال وروسته هم د دغو عملیاتو په اړه د پاکستان لخوا د پلټنو راپور نه خبرېږي. دا هغه موضوع و چې په تیر راپور کې مو اوریدله. په همدې اړه زموږ همکار نوشیروان قلندر د ډیوی له سیړنکار اسماعیل خان سره په تیر خبرونه کې یو مرکه کړې چې په ګډه اورو.
ټولو کې غټه وجه چې کومه ده، زما خیال دی هغه تا هغه وخت چې کله دا کمیشن ناستو او خپل رپورټ یې د ورکړو، نو هغه وخت کې د دې موضوع خاص یو خاص حساسیت و. هغه په وجه باندې هغه حکومت کمزور هم و، زما خیال دی د هغې په وجه هم وي د دې نه ډډه کول چې دا دغه بهنا پبلک کول. خو اوس چې کوم دی دا د دې بیان د په زما خپل خیال دی، ځکه چې د سلیکټ دی کمیټه هم د حکومت هم دا غوښتنه کړې چې دا رپورټ دی بهر راوباسي، نو په حکومت باندې خامخا دا فشار جوړیږي. او ګټه خبر ده چې جاوید اقبال چې په دا خبرو موکا چې دا رپورټ بهر راغلی دی، نو هغه کې دا چې ریکمنډیشن دا چې تجهیزی نو وړاندې کړی دي چې دا هغه په وجه باندې په ډېر دا غارانډیا دا غارانډیا نورو دغه پیخو مخنیوي کول ممکن وي. زما خپل خیال دی چې په کار دا حکومت باندې بوس فرق پرشر هم راځي، فشار مون پیرا دي چې دا هغه مخه ضروري په پاکستان د قسمتې دا چې دا صرف دا چې د اوسامه بن لادن په دې نه مخکې هم د کارګل پیشتي کمیشن جوړ دا غیر رپورټ مخې ته راغلو. دې نه مخکې چې کوم دی د محمود رحمان کمیشن او هغه رپورټ هم چې کله په اخبار کې دا هیڅ حصے راغلي، دا غیر نه پوه حکومت مجبور شو دا غیر بازی مخصوص حصے چې کوم دی هغه بهر کړوړې. دا غیر علاوه دومره روزانه کمیشن نه دلته جوړیږي، د یو کمیشن رپورټ چې وای دی اوس نه هغه کله بهر ته نه دی راغلی. نو حکومت همیشه دغه دبو کې ځکه چې پاره کې د بازی خلکو د بازی ادارو نمونه راځي، د چانه کوتاهي شوي، د چانه غلطي شوي. دا د موضوع په حساسیت په وجه باندې حکومت اکثر ډډه کوي دغه رنګې رپورټ نه بهر نه روباسي.
لګلن غو لکه کراته وای چې د حکومت زیات خطرې سری اندېخنې سری چې کم قسمه خطرې ورته جوړې دي شي.
تما خپل خیال دی چې دی حکومت به کېدی شي چې دا رپورټ کتلی نه دا به لستل دی، ځکه چې جاوې د بل څه په خپل باندې په خپل بیان کې دا ویل چې اگر رپورټ بو سر تک تروتی او خوره به کې را دوریږي. نو زما نه په خیال چې دی حکومت دی نه ورته دی وخت ملو شوی دی نه په دې کې د جسپی خو دل چې هغه رپورټ کتلې وي. نو اوس چې جاوې د بل څه دا کو د خلکو پام دی ځل بیا دل ته ورګو دی شي سوره دی چې هغه رپورټ دی باید بار تروږي او کمیټه هم وخت کړي او زما خیال دی څه نه کړي. دا
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دی د پښتون نه مډیر خلق من کروږي دی.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټه ز مرز معلوم کا، پښتون اورور خپل لاټه ز مرز معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخی دی او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخی دی.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو ولې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو خبرونه لا روان دي. نن د ګل ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې وخت شوی دی د ماسخوتن اتنی می په کابل کې اته دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار لسنی می بجې یو ځل بیا وخت شه د مهمه خبرونو سره ټکو ته.
په هندستان کې د ترهګری ضد ادارې د دې کال په جنوري کې د پاټان کوټ په هوایي اډې باندې لبریت سره په تړاو د اوږدو څېړنو وروسته د جیش محمد ډله مسؤوله ګڼلې. هند غوښتي چې پاکستان کې میشت دغې ترهګری ډلې مشران مولانا مسعود اظهر او د هغه ورور دی دوی ته وسپارل شي.
او د شګردی چې په هر شکل کې دا یا په هر یو روخ کې دا داغي خلاف په یو کوالی سره او په یو قسم له پر زور سره داغي خلاف او اکشن اخیستل ضروری دي.
د پاکستان پټاباد خار کې دال کې د مشر بن لادن د وجنې پیخي پاړه د کمشر مشر جاوید اقبال حکومت نه غوښتنه کړي د پلټنو تفصیل دی اول استخکار کړي شي. د سینټ داخله وزارت کمیټې په وړاندې نموړي دا هم ویلي وفاقي او صوبایي حکومتونه تا لا درک خلکو په معاملے کې مرسته نه کوي.
ذمہ داروں کا ذمہ داری کا مکمل تعین ہے کون کس مرحلے پر ذمہ دار تھا کون کس مرحلے پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا.
او د افغانستان حکومت وای په روان 2018 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
او ست خبرونو تفصیل
په هندستان کې د ترهګری ضد ادارې د دې کال په جنوري کې د پاټان کوټ په هوایي اډې باندې لبریت سره په تړاو د جیش محمد ډله او د هغې مشر مسعود اظهر ګرم ګڼلې دي. په هند کې د ملي پلټنو ادارې ویلي چې په یاد پوځي مرکز باندې 4 واړه بریدګر پاکستانیان وو او د دغه برید تنظیم خپل مسعود اظهر کړی و. د هندستان یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز خبری څانګې ته ویلي دي چې پاکستان باید مسعود اظهر ونیسي او هند ته یې وسپاري. پاکستان د دغو څرګندونو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
د پاکستان ابټاباد خار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وجنې په اړه د کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې د کمیشن رپورټ د عامو خلکو ته وړاندې کړي. د سینټ داخله وزارت کمیټې په وړاندې نوموړي ویلي دي د کمیشن رپورټ کې د هغه ټولو ذمہ دارو ادارو او خلکو تعین شوی چې پیښې سره تعلق پاتې شوی دی. پخوانی جج جاوید اقبال څوک چې د ملک کې د جبري لادرک خلکو د کمیشن مشر هم دی کمیټې ته ویلي دي چې تر اوسه 2614 لادرک تنانو لټون کړي خو صوبایي او مرکزی حکومتونو سره مرسته نه کوي.
د بشر د حقونو یو ډله وایي چې په هندستان کې مشکوک زندانیان په زندان کې تر مرګه شکنجه کیږي. د بشر د حقونو د څار ډلې نن په یو راپور کې ویلي دي چې د 2010 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د هند په زندانونو کې 591 کسان مړه شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي دي چې پولیس د مشکوکو کسانو په نیولو او پلټنو کې خلک سخت شکنجه کوي او بیا مسؤولو کسانو ته هیڅ هم نه ویل کیږي.
د پښتو وتلې اولسي سندرغاړه معشوق سلطان د ګل پورز د ناروغي له امله د یو یا کالو په عمر کې په حق رسیدلې ده. معشوق سلطان زوی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې نوموړي د شوګر او تور زیړی ناروغه وه او د بیګا د شپې 2:30 بجې ساور کړي.
د افغانستان حکومت وایي په روان 2018 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا په تیرو 14 کلونو کې هیواد ته د بیرته راستنه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره ده. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ملي شورا ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې په دغو کډوالو کې راجستر شوي او نه راجستر شوي کډوال دواړه شامل دي.
عرب هیواد کې چارواکي عرب هیواد اردن کې چارواکي وای هغه سیلګری پر خودي کوم چې پرون دغه هیواد په کیرک خار کې د 12مې صدې د عیسایانو په پخوانی کلا د برید وروسته پولیس خپل حفاظت کې اغستې وو. په برید کې سوار لستنان مړه او 2 نور جوړ بل شوی چې پکې سیلګری او پولیس اسکر شامل دي.
د یاغیانو په ولکه کې د سوریې له الیپو یا حلب څخه د ملکی وګړو د وستلو لړۍ لا روانه ده. سیمه ای چارواکي وایي چې په وروستي ځل ملکی کسانو څخه شل ډک بسونه د الیپو له ختیځ څخه وتلې دي، خو تر اوسه هم په زرګونو کسان د الیپو په ختیځو سیمو کې لا پاتې دي. یادې سیمې په 2012 میلادي کال کې یاغیانو تر خپل ولکې لاندې راوستې وې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د خبرونه کې موږ سره ټکنیکي اړخ ته پروډوسر د منزه شهید او اوس تر سره نړیوالو مطبوعاتو کې چې کوم مهمه موضوع راغلی ده په هغه باندې در سره تفصیل شریکوي د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د ایران او د ترکی ترمنځ په ممکنه توګه د راپورته کېدونکو اختلافاتو په باب لا د تاریخي حوالو او د واقعیاتو په بنیاد یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته ایران او ترکی د اختلافاتو په یو خطرناک لار. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د ترکی بازنطینی او د ایران فارس نومي قدیمی سلطنتونو د موجوده شام او د عراق په تاریخي میسوپوتیما سیمه کې د خپل اختیار قائم ساتلو د پاره تل هلې ځلې کړې دي. خو باوجود د دې اختلافاتو دواړه ملکونه د تیرو 200 کالو راس خپلو کې د آزادو مملکتونو په حیث د امن جون تیری. ولې دواړه مملکتونه نن سبا خپلو کې د غلیمانو په حیث یو بل ته د مخامخ کېدو په خطرناک لار روان شوي دي. د دې لوی سبب په عراق او شام کې د شیا او د سنی په بنیاد په انخطو جنگونو کې د ترکی او د ایران په خپل حیثیت کې د ککړېدو دی. د دواړو ملکونو د یو بل د پاره د صبر زغم د تمامېدو لوجي د دواړو ملکونو ترمنځ د تیرو شلو کالو راسي د مضبوطو خوږو تعلقاتو د تالا ترغه کېدو ویره ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د ایران او ترکی د خپل طاقت او وسطوان د استعمالولو د پاره لار خوښول به د مشرق وسطا د مستقبل په فیصله کولو کې اهم کردار ادا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په شام او عراق کې د ترکی فوزی مداخلت د شام د حلب خار او د عراق د موصل خار په جنگونو کې د ایران د مداخلت جواب دی، ځکه چې دا دواړه خارونه د ترکی سویلي سرحد سره نږدې پراته دي. د ترکی د فوزی مداخلت یو وجه د شام د کردانو د ډیموکراتیک یونین پارټۍ د سیاسي او فوزی حالو زرو ناکام ساتل هم دي، ځکه چې دا ډله په ترکی کې د کردو پی کې کې نومې ډلې سره خپل جوخت تړون لري، کومه چې د ترکی په خوانې دشمنه پارټۍ ده. مضمون زیاته چې د ترکی په امداد جنگیدونکو شامی اغیان دا وخت سویل پلو روان شوی دي. دوی د دولت اسلامی جنگیالی د جرابلوس، الرای او د دبیک خارونو نوستی دی او اوس دغلته د مخامخ انختی ماحول جوړ دی، ځکه چې دوی د الباب خار په درشل ولاړ دي. جنگی لحاظ سره دا اهم خار دولت اسلامی سره دی، خو د پردی شاته ختیځ غاړي نه پی د امریکای په امداد پی ای ډی ګوند او د سویل نه پی د شام او د ایران اتحادی فوزونه را روان دي. چارواکو دغلته د ایران په یو ډرون حمله کې د ترکو د سلورو فوزیانو د وجلې کېدو تورونه د وړاندې نه لګولي دي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د سیمې دننه په جاري غرضو پرزو کې دواړه ملکونه په خپلو مفاداتو د تعلق قائم ساتلو کوشش کوي. دا مفادات یو طرف ته دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو او بل طرف ته د کردو د سر راپورته کېدو نه وړاندې د دوی د چقولو په شکل کې موجود دي. خو په یو بل د سخت نایدبارۍ له سببه دواړه ملکونه خپلو کې او په سیمه کې د تاوتریخوالي په راکمولو کې لا تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی مجاهد جواد موږ سره بل رپورټ ته
د افغانستان په اړه یو راپور لرو. د افغانستان حکومت وایي په روان 2014 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې دا په تیرو 14 کلونو کې هیواد ته د بیرته راستنه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمیره ده. زمونږ همکاري سمینه احسان پرې دا راپور چمتو کړی.
د ګول پورس افغان حکومت ویلی روان کال پر رضاکارانه توګه د پاکستان او ایران نه لسلکه افغان کډوال واپس وطن ته راغلي او دا په تیرو 14 کالو کې تر ټولو زیات شمیره ده. د افغانستان د کډوالو او بیا ودانۍ د پاره وزیر سید حسین عالمی بلخی قومي پارلمان ته ویلي کم خلک چې واپس روان دي په هغوی کې رجسټرډ او غیر رجسټرډ دواړه خاندانونه شامل دي. هغه دا هم زیاته کړه چې افغانستان کې دننه د بدامنۍ د لاسه ریکارډ شمیره کې یعنی 15,05,000 افغانان خپل کورونه پر خوتو باندې مجبور شوي او د دې د لاسه په افغانستان کې دننه د بیکوره خلکو شمیره 1.3 میلیون تر رسیدلې. په دې حالاتو کې ملګری ملتونو خبرداري ورکړه انساني حالات نور د بدحالۍ سره مخ کېدې شي ځکه چې په افغانستان کې دننه هم بیکوره خلکو شمیره ورځ تر ورځ زیاتېږي او د شپږو لکو نه زیات افغان کډوال د پاکستان نه هم را روان دي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستو میشن یوناما په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې اوسېدونکو افغان کډوال د زیاتې سارنې پاکستان کې د هغوی بې یقینه مستقبل او زوره د وستلو د یری د لاسه واپس افغانستان ته روان دي. د دې سره سره رپورت دا هم زیاتوي واپس راتلونکي افغانان بیا په ملک کې دننه هم د بیکوري سره مخ دي ولې چې امنیتي حالات سم نه دي او خارونو کې دومره ځای نشته چې هر څوک پکې ځای شي. په افغانستان کې د ملګري ملتونو د انساني معاملاتو د څانګې یو این اوچا ویاندا ډینیلی مویلان وای د ایران نه چې کوم 400,000 افغانان را واپس شوي په هغوی کې یوازې 10% مرستو ته ضرورت لري. هغه وای زمونږ په فکر ایران نه چې کوم خلک را روان دي هغوی بیا بیا زی راځي ځکه په پوله یو تن 300,000 وشمارلی شي.
تاسو د امریکا غږ ټی وی ته غواګیاست. په یو بل راپور کې راغلی دی چې په پاکستان کې دا مهال 2 میلیونه کیسونه په محکمو کې د ځنډ ښکار شوی دی. صادق قاسم شاپری راپور استولی.
په مجرمي او مدني یا کریمینل او سیول دواړه قسمه مقدمو کې اوریدنې کې عدالتونه ډیره موده لګي او پرستو کې د پاکستان اعلی عدالت یا محکمې یو داسې مقدمې کې ملزم خوشې کړو چې د چا مرګ هم 2 کاله تیر شوی وو. په عدالتونو کې د یو مقدمې اوریدنې او فیصلې کې د خلکو عمرونه تیر شي. د مردان یو قانون پوهان فهیم ولی وایي چې مخکې میجستریټ سره انتظامی او عدالتی دواړه اختیارات وو نو په یو ورځ به مقدمې گواهان فریقونه یو ځای عدالت ته روان کړی شو او زر تر زره به دغه قسمه مقدمو فیصلې وشوي. خو اوس د نظام بدلون سره بیل بیل عدالتونو کې مقدمې اوریدنې او فیصلو کې وخت لګي.
فایل به برابر کوو اوس دا دغه جدا شي وي دي پرسیکیوشن بل شي وي دي انویسټیګیشن بل شي وي دي ماجستریسي چې دا هغه ایگزیکټیو لا هغه ختم شو نو دا دا ډایکوټمی پکې رااله ایرر پکې رااله چې پکې هغه شي زونه نورم لگا څه شي زونه کې هغه پټی کرائمز فسیلیټیشن وشو خو دې مین چې کوم پندنسي دا نو هغه کې دا هغه د پر پکار د چدي بیا یو یو ایگزیکټیو ماجستریټ چې کوم اوريدي دي سري
دسوات یو مشهور قانون پوهان شیر محمد خان د عدالتونو د سیول او د کریمینل مقدمو فیصلو کې مودی لګولو شاته صدا وجوهات خای
دا سویږي چې سونه خلکو منځ کې شر او چتی کې یا د حکومت او د مجرم ترمنځ مقدمو چتی نو دا غي د پاره بنیادی شی چې د هغه تفتیش وی انویسټیګیشن او هغه تفتیش کې اغه شهادت را غونډول غواړي چې هغه زمنګ سره څه کم قانوني شهادت ته چې داغه په معیار باندې پوري دویم پروسیجر چې هغه د هغه پروسیجر ته هغه شهادت مطلب دا چې هغه څه شوی.
قانون پوهان وایي چې په ښکارا د وړوکی نویت جرمونو هم عدالتونو باندې ډیر زیات بوج سیوا کړی دی، او هم دا وجه ده چې په پنجاب کې عدالتونو کې د ځوړند مقدمو تعداد د نورو صوبو په مقابله کې تر ټولو نه زیات دی. د رپورټونو تر مخه ملک کې شل او دیرشو کالو پورې کریمینل یا جرمی او سیول یا مدني مقدمو فیصلې نه کیږي، او اکثر د ډیرو خاندانونو په نسلونو مقدمه چلیږي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
او ګران اوریدونکو، تاسو وایسته په امریکا ډیو ریډیو ته غوږې او زو په خبرته چرته چې د ډیو ریډیو خبریال ارشد ممن را ل رپورټ راکوي چې د لشکرګه په نوم باندې چې کوم الته یو خزو شرکت کا په نوم باندې چې کوم الته خزو یو ټولن را د هغې یو غونډ شوی را پکې دا ویل شوی چې خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم د خزو وژنې چې کوم دی هغه زیاتې شوی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې ورو.
د غیر دولتي تنظیم شرکت ګاله خوا په خبر کې یو غونډه را جوړه کړې شوې و چې پکې زنانو ته ورپېخو مسلو باندې خبرې وشوې. دغه غونډه کې په خبر مردان، سوات او 400 زنانو لخوا چې کومې غوښتنې را مخته شوې وي هغه دلته راغلي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته وړاندې کړې شوې. د شرکتګا خیبر پښتونخوا مشر سنا اجازوي د تشدد او غیرت په نوم وجنو نه بچاو ترڅنګ دغه زنانو لوی غوښتنې د تفریح، تعلیم او صحت اسانتیاوې وي، او دغه د پاره د پارکونو جوړولو، هسپتالونو او سکولونو کې د سټاپ موجودګي او د زنانو لپاره ځنګړي سینما جوړولو تجاویز وړاندې کړې شو.
کم قسم جنگ زپل علاقو کې مونږ اوسېږو، کم قسم جوندون نه مونږ تیریږو، نو هغه کې د دې خزو د پاره د ذهني سکون ډیر زیات ضرورت دی. هغه ملاویږي کدي سپورتس کې انوالو شي، هغه ملاویږي کدي پارک تلار شي، هغه ملاویږي کدي سینما تلار شي.
دې غونډه ته د سوات نه راغلی نیلم رحیم وای د دوی سیمې تراګری زپلی او په خصوصي توګه زنانه پکې د سخت ذهني فشار لاندې ساتل شوې دي.
مونږ خلکو ته داسې ضرورت دی چې مونږ په سوات کې وګورو، نو د طالبانایزیشن نه پس چې دی نو زموږ چې کم زنانه دي هغه بالکل په کورونو کې سټک شوی وي، هغه ته ډېرې کمې مواقع ملاوې دي چې هغه بهر راشي. ذهنونو باندې اثرات سم هغه شان دي کوم وګورو، نو زموږ خاص طور پر کم ماشومان چې دي اجي په هغه وخت کې هغه کم اغوی هر څه لیدل دي، هغه سیزونه دي، هغه ټوایز دي، هغه ویپنز دي، هغه مطلب جګړی مګړې دي، او دا اثرات به ډېر ټیم اخلي چې د ذهنونو نه لري کیږي. ځکه چې کم درز دروز او غوبل مونږ لیدل دي هغه مونږ د سکړی کنه چې اوس کله کوټي وړو کې غونډې مونږ आवाज اورو، نو مونږ एकदम چې خدای سو شو.
غونډه ته د صوبې اسمبلی غړی سید جعفر شاه هم راغلو او د وینا و چې خزو ته هم د برابرۍ حقوق ورکړل شي.
ولې د مونږ د زناور جوړ کړی او د دې دنه په کوټونه کې ناشته دره په ژوندۍ په هارا چې دغه خپل برخه خپل حق ده کې خپل برخه دی والی حصہ دی والی په الیکشن کې دی والی سیاسياتو کې دی والی.
ګډونوالو ویناو چې خزو ته نور ډیر ورپی خو مسلو سره سره صحت، تعلیم او تفریح ته رسی هم ګران ده، او حکومتونه کولای شي چې دغه اسانتیا ورته برابر کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د یاغیانو په ولکه کې د سوریې له الیپو یا حلب څخه د ملکي وګړو د وستلو لړۍ لا روانه ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې په وروستي ځل له ملکي کسانو څخه 40 ډک بسونه د الیپو له ختیځ څخه وتلې دي. نور حال زموږ د همکار کلیم افضل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو بشري مرستو لپاره سلاکار جین اچلند ټویټر د لارې په حلب خار کې د راګیرو عامو خلکو لپاره د بسونو سوځولو د پیښې سخت غندنه کړې، او وی ویل د غفلت دکو وسلوالو فوا او کفریا علاقونه د عامو خلکو راوتو لپاره بسونه سوځولي، او دې له وجې په شام کې د ګیرو خلکو د وتو او امدادي کارونو ته ډېر زیان رسېدلی. نوموړي د القاعدې سره تابع لرونکي ډلې د دې ذمه واره ګرځولي. د شام په جنگ ځپلو سیمو کې د یو تړون د لارې د عام ولس په حفاظت سره د راوتو عمل یو ځل بیا په داسې حال ودرېدلی چې د ژمي موسم او بیا سخت یخنۍ له وجې عام خلک د مشکلاتو سره مخ شوي. د میډیا راپورونو تر مخه په ځینو ځایونو کې درجه حرارت منفي ته رسیدلی او د عامو خلکو سره خپل ځانونه ګرم ساتلو لپاره یوازې د خپلو جامو کم بل انتظام هم نشته. د بسونو د سوځولو پیښه په هغه وخت را مخته شوه چې کله د یاغیانو سره د یو تړون د لارې فوا او کفریا سیمونه د شیعه مسلک اوسیدونکي هم خوندي سیمو ته تلو لپاره تیار وو. د 2000 زیات ناروغ تنان به د ادلیب صوبې شمال غربي سیمونه وباسل شول او همدارنګې د حلب شرقي برخونه د یاغیانو په شمول سلويخ زره عام ملکی وګړي به هم په حفاظت سره وتل، خو د بسونو سوځولو پیښه دا ټول عمل ګډوډ کړی. د شام حکومت سره شوی لوزنامې تر مخه به فوا او کفریا سیمونه شیعه مسلک سره تابع لرونکي خلک به هم را وباسل شول چې کله د شرقي حلب نه یاغیانو ته حفاظتي لاره ورکول شوه. په لندن کې د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډلې سیرین ابزرویټری تر مخه د بسونو سوځولو په پیښې کې جوبت الشام ډله لاس لري، کومه چې وړاندې النصره فرنټ په نوم یادېده. په شام کې روانې خانه جنگي د هیواد امنیت، اقتصاد او اډانې ته سخت زیان رسولې. دا وخت چې کم خلک په دغو سیمو کې گیر دي، هغوی سره پاتې کېدو لپاره سم کورونه هم نشته. په هم هاغو روانو ویجاړو ودانو کې پراته دي کومې چې بمبارو له وجې راغورځېدلي. په ملګرو ملتونو کې هم یو قرارداد وړاندې کېده چې شام ته څارنې لپاره دې یوه ډله ولېږلی شي، خو تازه او راپورونو تر مخه دا قرارداد د ګل ورځې پورې ځنډېدلی او که چېرې منظور شو نو سل څارنه کوونکي به شام ته لېږلی شي چې د انخلا په عمل نظر وساتي او د عامو خلکو د وتو عمل یقیني کړي، خو مطبوعات لیکي چې امکان نه ښکاري چې روس به دا قرارداد منظور کړي. په حلب خار باندې تیرو څلورو کالو راسي یاغي ډلو قبضه ساتلې وه، خو تیر یوې میاشتې راسي د شام پوځونو او د روس هوایی ځواک د سختو بمبارو له وجې حلب خار یو ځل بیا حکومتي واک لاندې راغلی. دا وخت د حلب یو شمېر برخونه د عامو خلکو او د یاغیانو په حفاظت سره د وتو مسله د ټولو لومړۍ ترجیح ده، خو دا عمل تر دې وخته پورې د اړی ګړی ښکار شوی دی. ولیکه یو خوا ترهګرو ډلو بسونه سوځولي، خو بل خوا بیا د شام مخالفه ډلو مشرانو ایرانی شیعه ملیشا ډلو باندې هم تورونه لګولي چې دوی د 800 تنانو قافله په هغه وخت جسر الحج ضلع کې ودرولي چې کله دوی د تړون د لارې خوندي سیمو ته کډې کولې. په دغو کې وسلوال یاغیان هم سواره وو. مطبوعات لیکي چې شیعه وسلوالو دا ټول خلک د ګاډو راکوس کړل او ټوله وسله یې ترې واپس واغسته او د هغې وروستۍ جامې لرې کړې. درې تنانې پکې وجلي او زیاتره ګاډي واپس حلب ته لېږلي. راپورونو تر مخه یو شمېر بسونه په دوی کې لا هم لا درکه دي. د عام ولس د وتو عمل د شام جنگ ځپلو سیمو نه یو لوی چیلنج جوړ شوی، ولې چې یاغیانو ترهګرو ډلو او بیا حکومت پلوه ملیشا لخوا د تړون مسلسل خلاف ورزي کیږي. تازه او راپورونو تر مخه هر کله چې په باقاعده توګه د وتو عمل ادرېدلی، خو بیا هم 15 بسونه د حلب نه په حفاظت وتلي.
ګران اوردونکو، او اوس د پولیو په اړه باندې در سره رپورټ شروع کوو. او د خیبر پختونخوا د پولیو چارواکي وایي چې دا وار به شپږ 50 لکه ماشومانو ته ورسي او د پولیو ساسکي او وایټامین اے خوراک به ورکوي. تفصیل یې نبیله مشتاق په دې رپورټ کې راکوي.
ایمرجنسی آپریشن سینٹر ٹیکنیکل فوکل پرسن ڈاکٹر امتیاز علی شاہ پولیو مہم پا حق لا ڈیوا ریڈیو تا دعوائی
دا کمپین دا دے کال آخری کمپین دے پا ٹول صبح کی بکی گی ہر ماشوم تا بدا رسی دو کوشش کاؤ ٹوٹل زمانگا ٹارگٹ چی دے نو آغا شپک پنزوس لکا ماشومان دی پنزو کال نکم چی چاہتا با مونگا ساس کیا چاو پا دے کمپین کی پی خبر کی بدا مہم پنزر روزی چلی گی دا شانتی دے ٹانک او بنو کی شپک یونین کاؤنسل او ٹانک کی اولس یونین کاؤنسل کی بدا مہم پنزر روزی چلی گی نو ټول خیبر پختونخوا کې دا مهم درې درې ورځې مهم دی.
ډاکټر امتیاز علی شاه زیاتوي چې دې مهم کې پیښور، مردان، چارسدا او سوا بیتبا زیاته توجه ورکول کیږي، ځکه چې په دغو سیمو کې نه یوازې 15 کالونه کم عمره ماشومان او شمیره سیوا ده، بلکې دغلته انکاري مور پلار هم مخې ته راځي.
مردان، چارسدا، نوخار، سوابی نو سنٹرل ڈسٹرکٹ سیدے نو دی کی زمونگا پاپولیشن چے اغه هم زیات تے ور سره چے کم دینو دلت کی افغان ریفیجیز هم پر زیات تعداد کی موجود دی کافی افغانیان لاړو خو بیا هم هغه افغان والا پاپولیشن چې دی ناشته دریم چې کوم دلته کې خطره د اعداد چې دا غټ غټ خارونه دي دلته کې د ډیرو ځینو نه خلک راځي د کار روزګار لپاره بل کیسې زمونږ وګورو نو هم زیات تر کیسې زمونږ سره هم د دې ځینو نه ریپورت کیږي او بیا دلته کې زمونږ سره ریفیوزلز چې کوم دي دا غي تعداد هم زیات دی په دې ضلعو کې
نو موږ زیاته وی چې د پاکستان هر یو ماشوم ته پولیو دوه قطرې رسول او د پولیو کترو ورکولو لړۍ به دی هر حال کې جاری ساتي او دی خوشبینه دي چې پاکستان نه به هم ډیر زر د پولیو مرض خاتمه ممکن شي
نو اوس په دې وخت کې مهم زمونږ خپل مقصد ته خو او خپل ګټي کرخه ته ډیر زیات نږدې یو سونه هدا پورې موږ مزل وکړو د دې مزل اخیری حد ته موږ رسیدلې یو نو په دې کې زمونږ عوام امداد پکار دی ټولو ته زمونږ دا یو درخواست دی چې هغه زمونږ سره په دې کې مدد وکړي چې موږ خپل منزل پوره سرته ورسو او ان شاء الله تعالی دا پولیو وایرس د پاکستان نه ختم کړي
روان کال پاکستان کې نور لس ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي دي چې دې کې اته د خیبر پختونخوا نه دي نبیلا مشتاق وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پېښور
تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اورئ
درنو اردن کو د پولیو پاړه مو راپور ورده د پاکستان په چمن کې هم د پولیو د واکسین ورکولو ورزنه کمپاین پیل شوې ده په دغه کمپاین کې کوشنیانو ته وټامین ای هم ورکول کیږي او د کمپاین بعد د 15% خزینه کارکونکو لخوا پر مخ وړل کیږي نعمت الله سرحدی پر راپور رسولې
ضلع منتظم حیثیت ډاکټر رشید ناصر و ډیوا ریډیو او ټی وی ته وویل د ټولې ضلع په درې تحصیلونو کې به ښځنې او نارینه کارکوونکي دواړه به وکشنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي خو په تحصیل چمن کې به ټول ښځې کارکوونکي د پولیو کمپین تر سره رسوي
زموږ دا وخت په کلاب دلا ډیسټریکټ کې مجموعي طور 15% فیمیل کار کوي او 15% میل کار کوي تحصیل چمن کې ټوټل زموږ فیمیل ټیمان کار کوي چې هغه زنانه دي او هغه د خپل کلی کوشنیان ته پولیو ورکوي د کمپین دوران
د نړیوال صحت روغتیا ادارې WHO سیمیز مشر ډاکټر شمس کاکړ وای چې د پولیو کارکونکو د تربیې عمل پروانه میاشت کې تر سره کړی سیمخ کې د پولیو په ضد په کمپین په محل به د تربیې د کموالي لوجه لړڅ خرابې لیدل کېدی خدا زلب د غرنګ نبی
تقریبا د 12 تاریخ سونه سي پرون ورځې پورې ټریننګان شروع شو په ګر مختلف یونین کونسلان کې په ضلع کلب عبد الله کې زمر سره 15 یونین کونسل دي څلور تحصیل دي پاکي چمن کلب عبد الله ګلستان او تحصیل دوبندي شامل دي په تحصیل چمن کې زمر سره 301 کم 50 زنانه بچي د بد یونین کونسل هر کور هر کښنی ته واري ځنګو ته عمر رسایي کو هغه ته مش پولیو چاڅ کې سره د وټامینې ورکو
د پولیو د کمپین په مهال وکښنیانو ته څاس کې ورکوونکو د ډلو د حفاظت لپاره د سارنې د اقداماتو په حق له ضلع مرستیال کمشنر کیسر خان ناصر وای سپهر سیمه کې د پلوسو او لویزو تاڼې دي هغه مرکزونه ټاکل سوي دي چې دغه مرکزونو څخه به د پولیو د ډلو سارنه کیږي
هر یونین کونسل می له کنسرن تھانې سره ټچ کړی دا سی سټیم دوی ته هغه د سکیورټی ضرورت سی یا پر ریفیوزلز کوریج کې دوی ته ضرورت سی هغه اون کال وی دوی سره رسالدار د کنسرن تھانې یا ایس ایچ او د کنسرن تھانې هغه مړه د پولیو ټیم سره ټچ کړی دی
بزلا کې لا بدلا چمن کې دغه اول زل دی د نور سیمو په چپه دلته به و ورځي به دغه د پولیو په ضد کمپین روان بی چې د پولیو څاڅکو سره سره د ویټامین دوا هم وکښنیانو ته ورکول کیږي خو په سیمه کې د دغه پولیو کمپین د مخ د وکښنیانو د ویکسینیشن عمل هم روان دی چې د وکښنیانو په اولنۍ 15 کالو کې د وو خطرناک ناجوړي څخه د ساتلو ویکسین ورکول کیږي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن